ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم سره مشهید د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکی وګ مجالوان
تاسو شپه مومن
تاسو ټول ته هر کلی وایو په سر کې هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی
د پاکستان وزیر اعظم د ترکی د حکومت هر کلی کړي چې په افغانستان کې د صلح لپاره د مارچ د میاشتې په یو دیرشم نیټه باندې د هلته په استنبول کې د صلح خبرو اترو لپاره یو غونډه رابللې بلخوا د امریکایي حکومت بخښنه غواړم د افغان طالبانو وایان یو وار بیا د صلې په خبرو کې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د لیدو امکان رد کړی دی
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې په صدر بازار کې نن یو چاودنه کې لږ تر لږه دوه ښځو په ګډون شپږ تنان ژوبل شوي دي
او د امریکایي حکومت ترازی بندې شخړه لا هم پر ځای پرته ده د ډیموکراتیک ګوند مکسیکو دیوال لپاره پیسو منظورولو او صدر ټرمپ د ارزي بندې ختمولو لپاره نه دي تیار
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ اول هم وړاندې کوو په لومړني رپورټ
ګرانو قدرمنو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونې ته نیخ بنېغه د واشنگتن ډی سی نه وګی یو ساسي پام راګرځو د لومړي راپور په لوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ترکی کې د ترکی د صدر رجب طیب اردوان سره د خبرو اترو وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي دي په افغانستان کې د لسیزو راهیسې د غلطه جګړه روانه ده او د دغه جګړې ختمون لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا هڅو ته اړتیا ده د ویلي دي چې د ترکیې د حکومت مننه کوي چې د مارچ په میاشته کې د افغانستان د صلح لپاره د افغانستان پاکستان او د ترکیې د چارواکو ترمنځ غونډه په استنبول کې رابللې ده په دای حق لبانی نور تفصیل د ډیبرډیو خبریال الیاس خان تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د دوی هیواد به د افغان جوړجاړي عمل لپاره د ترکیې پاکستان او افغان مشرانو یو درې اړخیزه غونډه رابلي
Istanbul summit Afghanistan Pakistan Turkey summit we hope that these summits to continue where they left off
da khabara da turki sadar da pakistan wazir azam imran khan sara bega da turki paytakh ankara ke yogad madbuati conference ta pakhpala wena ke kade da wazir azam imran khan da turki padumbi sarkari safar ankara ta da yo ala plavi sara talew urdgan wena wa chita dreda khiza gonda ba da turki da march amumi ta kanun rusto pas istanbul ke ki او دې لړکی افغان ولسمشر اشرف غنی دته د غونډه کې د ګډون کولو یقین ورکړی دی ترک صدر د پاکستان سپریم کورټ لخوا پاک ترک ایجوکیشن فاونډیشن ګولن ډله ترهګر ډله ګرځولو باندې د پاکستان حکومت او د ولسو شکریا ادا کړه په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه
over 3 decades it's time the international community anyone who can help in bringing peace there pakistan has already been helping a dialogue between the taliban and the americans
she afghan ulus de tero drew lasizuna aghizmand di aw khra gale de che nadiwala rorwali aw har sok che kawale shi de jang zapli hewa ta aman rawasto ke rawdan di shi te de we nawa che de ladke pakistan da udan na ta amrike aw taliban aw tarmian za khabar ataro ke marast kawi khuziyat ekra che de پاره برټول متعلقه ډلو او غونډي هوادونو ته نورې مضبوطی حاصل قبول وی د تما سرګند کړه چې دا درې اړخیزه غونډه به د افغان امن پروسه کې مددگار ثابت شي په دې موګه دواړه مشرانو اجمنه سرګند کړي چې دوی به خپل دواړه اړخیزه اقتصادي سماجی او ستراتیژیکی اړیکې نورې مضبوطوي او دواړه به په ګډه سره راګر ډلو په شمول د ISIS او فتح الله ګولن ډلې پر ضد جنگ کوي د وزیر اعظم بیناوه چې پاکستان د ترکیې په سوریا کې د IS پر ضد جنگ کې پوره پوره ملاتړ کوي او زیاته کړه چې IS ډله افغانستان ته هم ننوتې ده او دې ډلې نه د پاک افغان پولیس سره پرتی په خوانی قبالی سیمه ته هم خطر روان شوه دي خو زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو ترهګرۍ ته ماته ورکولو کې د ستاینې وړ کار کړی دی او ترهګرۍ ته ماته ورکړی ده د ترکیې صدر اردوغان په دې موقع د ترکیې لخوا پاکستان ته 15 جنگي هلیکاپټرې او دوه بحري جازونه ورکولو او د پاکستان نا 25 JF-17 تھنڈر جنگی البتکه اغستو ذکر هم کړو او وی ویل چې د پاکستان او ترکیې د لوی کچي ستراتیژیکی تعاون کونسل شپږم غونډه به سخت کال اسلام آباد کې کیږي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد
ګرانو قدمونو اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. اوس هم خبری اترې کوو چې په داسې حال کې چې طالبان امریکا او یو شمیر نور هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې په وروستیو کې پیل شوې دي، د افغانستان حکومت سره د جوړجاړې خبرو اترو د ممکنه نتیجو په انتظار هم دي. په داسې وخت کې د خبرو اترو په منځ کې د طالبانو لخوا ویل شوې دي چې د امریکا سره پیل شوې خبرې اترې چې دي هغه په سم لار روان دي او دا لا هم جاري دي. په دغه حق لباندې خبرې کوو د رحمان بنیری سره چې دا وخت سټوډیو ته راغلي دي. ورته هر کلی وایو ستړي مشي سټوډیو ته رحمان. او په داسې وخت کې چې د طالبانو سره او د افغان حکومت د سولې یا د جوړجاړې خبرې اترې د مختلفو منځګړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي، دغه پروسه لا هم روانه ده. د دوی لخوا دغه بیان ولې راغلی دی چې د امریکا سره خبرې اترې چې دي هغه په سمه روانه
ده؟ او دا ډیر مهم سوال دی او ډیر خلک په ذهن کې دارل چې آخر طالبان خو د خبرې روانه نه، بیا دا وضاحت ولې وکړه؟ دا وضاحت ځکه وکړه چې یو په ځنی مطبوعاتو کې داسې راغلو چې دا خبرې جدي ختم شوې. او وجه یو غټه داوه چې هم داو نه په سعودي عرب کې د اعلان تر مخه یو غونډه کېده چې په کوم کې طالبان امریکا د صدر هغلی ډونالډ ترامپ استازې زلمی خلیلزاد قطر دفتر د طالبانو نمائندگان او د افغانستان حکومت نمائندگان پکې شرکت کو. دا غونډه وزنډېده. د دې غونډې زنډېدو تر اوسه پورې سعودی عرب خپل اعلان نه دی کړی، په مطبوعاتو کې راغلی دي ناتایید رپورټونه دي. او دا غي ځنډې دوی لتون دي. یو دا چې نن سهار ما ته په پروګرام کې سولونکو ویل چې سعودی عرب طالبانو ته ویل چې په دې غونډه کې به تاسو د جګړې ختمېدو اعلان کوي، یو شرط داو. دویم شرط داو چې تاسو به په دې غونډه کې د افغان حکومت د استازو سره مذاکرات کوي. دغه دوا شرطونه طالبانو ونه منل. یو شرط دا چې دی به جګړه ختمه کی، بل شرط دا چې دی به د افغانستان د حکومت د نمائندګانو سره خبرې وکړي. ځکه د غونډه وزنډې دا اوس د دې غونډې نه مخکې یو بل غونډه به په قطر کیږي او قطر په غونډه کې به دا خبرې بیا تکرارېږي. څنګه چې طالبانو د وایس اف امریکا سره خبرو کې دا غو چې کوم بیان دی زبیح الله مجاهد هغه دا خبره بیا تکرار کړې ده چې دوی خبرې روانې ساتل غواړي، د خبرو عمل روان ساتل غواړي. په دې کې هیڅ خنډ نه دی راغلی، خو البته هغه دا هم ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې په خپل دغه دریځ قایم دي چې دوی به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. نو ځکه شاید د څېړونکو خیال دی چې طالبانو دا بیان ورک، دا وضاحت ورک چې نه خبرې ختم شوې نه دي، خبرې ولاړې دي.
او بیا د امریکایي چارواکو او هغه هیوادونه چې په دغه سولې په خبرو کې هغوی منځګړتوب کوي هغوی له خوا سره رقم غبرګون ګوري
اوسه پورې په دې بیان باندې نه خو د امریکا لخوا غبرګون ویل شوی دی، نه د افغانستان حکومت لخوا کوم غبرګون ویل شوی دی، نه د پاکستان لخوا کوم غبرګون ویل شوی دی. او شاید د دې غبرګون ویلو یا خو ضرورت نه محسوسېږي ځکه چې د امریکا لخوا داسې کوم نه مخکې اعلان شوی وو، نه د افغانستان لخوا شوی وو، نه دا خو د طالبانو غوښتنه و خپل او هغه دا و چې دوی به د امریکایانو سره خبرې کوي او د امریکایانو خبر روانه وي. زلمی خلیلزاد په قطر کې ملاقاتونه وکړل. ناتایید رپورټونه چې کوم وو د پاکستان هغه په اسلام آباد کې چې دسمبر په 14 نیټه کوم غونډه کېده پاغې کې هم د خلیلزاد سره د افغان طالبانو د قطر دفتر چې کوم پلاوی او د شرمن سنګزی په مشرۍ کې دغه ملاقات شو. هم دغه هغه پلاوی د کوم چې په نومبر کې په ماسکو کې وو تاسو یاد دي ماسکو کې چې کوم غونډه شوې نو بایکي د طالبانو دفتر 15 کسې د پلاوی وو، دا هغه پلاوی وو. نو ځکه شاید د افغانستان پاکستان یا د امریکای لخوا په دې باندې تر اوسه بیان مخته نه راغلی او کېدای شي سبا پورې به بیان راشي.
او چې کوم پرمختګونه دي هغه ډېر زر بدلیږي په داسې وخت کې چې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ لخوا هم داسې یو پلان باندې غور روان شوی دی چې کېدای شي دوی د افغانستان نیم په نیمه چې کوم پاتې اسکر دي هغه راوباسي. نو دغه د سولې د خبرو ممکنه نتایج څه کېدای شي؟
زه چې تر اوسه پورې په دې تیرو دریو سلورونو کې ما کوم خبرې څېړنکارانو سره وکړې، ما په پروګرامونو وکړل، ما مرکې وکړې، دا غي مطابق هو د نور کله په پرتله دا ځل حالات چې دي سمون طرف ته روان دي، پخلاینې طرف ته روان دي یا روغې طرف ته روان دي. پرې کې غټ فیکٹرز یا غټ توکي دي پکې، یعنی پاکستان پکې یو غټ توکي دی. پاکستان دا ځل نوې حکومت چې راغلی دی هغه بیا بیا دا ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن په پروسه کې خپل مثبت کردار، مثبت ټکی ډېر هم دی، پازیټیو رول هغه بیا بیا دی چې دی ادا کول غواړي. دغه رنګه په دې کې چین دلچسپی چې د هغې د نور کلو پرتله زیاته ده. قطر، سعودي عرب اوس تازه ورځو کې پرون په انقره کې د ترکیه صدر ښاغلي طیب اردوان عمران خان سره د ملاقات په وخت وویل چې زه به د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په 1 مارچ باندې په قطر کې هم یو درې فریقه یا درې ملکیزه غونډه کوم. خپل افغانان غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، او د طالبانو چې کوم شرط دی نو زه چې د څېړونکو نه تپوس کوم د هغو ځواب داوي د طالبانو دا شرط چې خارجان دي وځي امکان لري چې وځي، ځکه چې صدر هغه ډونالډ ټرمپ غواړي چې ځواکونه کم کړي. اوس پس شام کې د کمیدو اعلان وکړ، هر چند کې هغه د افغانستان د سوار له زور ځواکونو د کمیدو اعلان نه دی کړی. دا د نیویارک ټایم رپورټ او وایټ هاوس ته دی تایید نه دی کړی دی رپورټ، خو امکان شته دی ځکه چې امریکایان سوار له زر ځواکونه هغه چې کوم ټکی د غداوي چې هلته کې مرګ جوب روانه ده، ځواکونه وجل کیږي، حملې پر روانې دي، او بل چې عمر له خبرته نه پاتې کیږي. نو د افغان حکومت هم دا خبره کړې ده کچري امریکایان وځي، کله چې د نیویارک ټایم دغه بیان راغلی و کچري امریکایي ځواکونه وځي نو په افغانستان حکومت باندې په کورنۍ ځواکونو باندې د هغې څه اثر نه پرېوځي، ځکه چې اوس افغان ځواکونه د خپل کور دننه او د کور نه بهر په پوله باندې د خپل حفاظت په هوایي لاره باندې او ځمکني لاره باندې کولو توان لري. نو وګمه جلوند د څېړونکو خیال دار چې د نور کله په پرتله دل په افغانستان کې د امن خبرې چې دي دا کامیابی په لوت روانې دي، او امکانات ډېر زیات دي چې په کال 2019 کې روغه جوړه د چاغه وشي.
مننه کوم استاذ.
هر کله.
د افغانستان په قندهار ولایت کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې دغلته کې د طالبانو په یو چک پوسټ باندې د طالبانو بخنه غواړم د عسکرو په یو چک پوسټ باندې د طالبانو لخوا په برید کې 14 طالبانو د وژنې داوا حکومت کړی ده، او دی وایي چې دغلته کې 2-4 امنیتي عسکرو هم ژوند لاسه ورکړی دی. په دې حق لبانې د ډیور ډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په سوهیلی کندهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل رسیدلې. افغان چارواکو ویلي جګړې د شپې 2 ساعته دوام درلود چې په پیله کې 14 تنه وسلوال طالبان او 8 تنه پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولی ویان احمد عزیزی له امریکا غږ دی وی سره خبرو کې نن د شنبې په ورځ وویل چې دغه جګړه د سپین بل د کولس ولای اړوند د ناوې په نامه د پولیسو په پوسټ کې چې طالبانو پر بری وکړ رامنځته شوه.
تیره شپه د بولدک ولسوالۍ اړوند د ناوې پر پوسته باندې وسلوالو مخالفینو برید کړی چې د 3 ساعتو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا پای ته رسېدلی. هغوی په دې بریالي شوي چې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله واړوي او هغوی پر شا.
د کندهار ولی ویان وای په دې جګړه کې 14 تنه وسلوال طالبان او 8 تنه پولیس وژل شوي، او همدارز 11 تنه طالبان او 4 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار ولی ویان زیاته کړې یو شمیر وسلې او همدارز دي وسلوالو مخالفینو د مړو درې جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي دي. څه
دوه ساعته دوام کړی و چې دغه جګړه کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او یو ولس کسه پکښې زخمیان دي. درې جسدونه یو شمېر وسلې په سیمه کې پاتې شوي دي ورڅخه، او دوی تښتېدلي دي. همدارنګه په دغه پېښه کې 9 پولیس هم شهیدان شوي دي او 4 کسه پکښې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په تړاو څه نه دی ویلي. د کندهار ځایي چارواکو له ډیوې سره خبرو کې ویلي نن سهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ فوځي عملیات چې د ناټو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی پیل شوي، او همدارس په میوند ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا دبي یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو موږ سمل غریو سې زموږ خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټي وي باندې کتلې هم شي، او د دغه نه علاوه زموږ خبرونه ریپورتونه مرکی چې د هغه نه په ټولنیزو ویب پاڼو باندې هم استفاده غستلی شي. موږ په فیسبوک، یو په ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم، او د هغه لپاره زموږ پته ده @voa. او اوس هم د خیبر پښتونخوا سرخر پیښور کې په صدر بازار کې نن د خالی پروز یو چودنه کې د دوو خزو په ګډون لګته لګا شپک تنان چې دی هغه جوړ شوې دي. پولیسو وینا ده چې د پیخي پلتنې پیل کړې دي او چې کوم زپل شوی کسانو د هغوی تداوی هم لیډی ریډینګ هسپتال کې روانه ده. نور تفصیل لري عبدالرزاق په دې رپورت کې.
د پیښور په صدر بازار کې چودنه شوې ده. چودنه کې شپږ کسان جوبل شوي دي. د جوبل کسانو علاج د پیښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې روان دي. د چودنې پر ځای د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن میډیا ته وویل چې په چودنه کې موټر استعمال کړی شوی دی. هغه زیاته کړه چې چودنه سهار سکم 9 بجې شوې ده او دغه وخت په دې بازار کې د خلکو رش کم وي. په دې چودنه کې یو سپین کرولا موټر استعمال کړی شوی دی. صدر بازار کې کیمرې هم لګېدلې دي. موږ به اوس ګورو چې دا موټر راغلی لکم اړخ نه وو او په کوم لورې تلو او هدف یې څه وو. دا هر سبا موږ په پلټنو کې ګورو.
صدر میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی سب کو دیکھیں گے کہ یہ گاڑی آئی کس طرف سے تھی جا کدھر رہی تھی ڈائریکشن کیا تھی.
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه په وینا په چودنه کې جوبل شوش پګو کسانو کې دوه زنانه هم شامل دي او د ټولو روغتیایي وضعیت د خطرې نه بهر ده. د پیښې پر ځای د بمونو شنډولو د سانګې ای آی جی شفقت ملک رسنو ته وویل چې په دې چودنه کې یوازې بارود استعمال شوی دي او له دې مخکې به په چودنو کې د بارود ترڅنګ نټ بولډ او د اوسپنې ټوټې استعمالېدلې.
اس میں کچھ اور چیزیں جو ٹیکنیکل وہ یوز کرتے تھے وہ نہیں کی.
دا چودنا زمونگ دو تیر وقت دو تجربو نا بدل دا. زینی تکنیکی سیزونا پا دی چودنا کی ندی کاراولی شوی او خکاری دا سی چی دا یو نوی ڈالا دا. دا موٹر پا دروازو کی بارود پٹ کڑی وو. دا گاڑی ڈگیئی ندا استعمال کڑی
کنسیل کیا ہوا تھا اور آپ دیکھیں اس کا سلنڈر بھی انٹیکٹ ہے. اس سے لگتا ہے کہ ٹرنک جو ہے اس کو بھی انہوں نے یوز نہیں کیا آج ایکسپلوسو.
نموڑی زیادہ کڑا چی پا دی چودنا کی نزدی 10 کلو زئی جوڑ بارودی مواد استعمال شوی دی. یاد دیوی چی تیر کال د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کی آخری چودنا د اکتوبر پا دوی منیٹا د ایف سی پا یو گاڑی شوی وا چی پکی دو تنان زخمی شوی وو. عبدالرزاق، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د ترهګرو ډلو مالی مرستو د مخنیوي او د دغې د څارنې نړیواله ادارې اف ای ټی ایف د دغه پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو څخه وستو د پاره د پاکستان وفد دا وخت د استرالیا په سفر دی. د دغې په حق لباندې زموږ همکار شهبزاده نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
استرالیا ته په سفر دغه پاکستانی پلاوی به د خړ فهرست نه د وتلو لپاره د حکومت لخوا اخیستل شوو ګامونو نه دغه نړیواله ډله خبري. د پاکستان لخوا د ترهګرۍ د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو په لړ کې د اخیستل شوو ګامونو په رپورت کې ویل شوي د بینکونو د لارې ځینې مشکوکې پیسې لیږل رالیږل تړل شوي دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې د بینکونو نه علاوه د پاکستان او افغانستان او پاکستان او ایران په پولو باندې د پیسو وړلو راوړلو دنده کیږي د کم د مخنیوي د پاره چې پاکستان ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې تیر کال د فروری په میاشت کې شامل کړی شوی و. پاکستان ته د دغه فهرست نه د وتلو د پاره ویل شوی چې نړیوال ترهګر ګرځول شوی مذهبي تندرو مشر حافظ سعید د غیر قانونه حساب کتاب د پلټنو نه علاوه دی د ځنی نورو تندرو ډلو پر ضد کلک ګامونه واخلي او په قانوني او اداراتي انتظاماتو کې نیمګړتیاوې دې ختمې کړي. د پاکستان نه د ویډیا کارکونکو ډلو د سار د پاره هم د اوسنی قانوني نظام بدلولو غوښتنه شوې وه. ادارې ویلي چې په غیر قانوني لاره د پیسو لیږلو یا منی لانډرینګ د مخنیوي په لړ کې هم یو شمیر کمی دي او په تورخم او چمن کې د پیسو د ورکړې راکړې د آزاد او غیر قانونه کاروبار تړلو سپارښتنه کړې وه. تورخم او چمن دواړه خارونه د افغانستان سره په پوله پراته دي او کېدی شي د نړیوالې ادارې لخوا د دغې نومونو اخیستو وجه دا وي چې دغلته مشکوکه ترهګرۍ ډلې د پیسو په ورکړه راکړه کې لاس لري. ایف اے ٹی ایف دا هم ویلي چې په ځینې برخو کې قانون موجود دی خو د مالی بهیر د کمولو دپاره کوم عملي نظام نشته او دغه شان د ځمکو په کاروبارونو کې هم دا کار عام دی او د غټو کاروباریانو معاملات هم د قانوني چوکاټ کې کیږي. ویل شوی که پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د ایف اے ٹی ایف سپارښتنې پوره نه کړي نو په تور فهرست کې به شامل کړی شي او کچرې پاکستان په تور فهرست کې شاملېږي نو نه یوازې به په معاشي توګه نور کمزورې شي په نړیواله کچه به د بدنامۍ سره هم مخ شي.
د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. قدر مناوریدونکو، پاکستان ته د متحده عرب اماراتو مشر شیخ محمد بن زید ال نهیان چې دی هغوی به خپل سفر پیل کوي او په دغه سفر کې ډیر امکانات شته چې هغه مالی مرستې پاکټ چې دی هغوی پاکستان ته ور باندې کی ل کوم ل کبله چې شپږ اشاریه دوه عرب ډالرو کومک چې دی هغه پاکستان ته باندیشی په دې اخلا مونږه تماس نیولې دی رابیا پیر سره چې د جیوه خبریاله ده په اسلام آباد کې. ورته هر کلی وایو ستړي مشي
ډیره مننه وغما
رابیا. ساسو سره څه تفصیل دی دغه د متحده عرب اماراتو یو مهم مشر یا چارواکي چې دی هغوی پاکستان ته سفر دی، د دغې دورې نه څه پاکستان ته ګټې رسیدې شي؟
بغما څنګه چې تاسو ویلې د متحده عرب اماراتو ولی عہد شیخ محمد بن زاهد النهیان سبا د دوه ورځنی سفر باندې پاکستان ته روان دی. ویل کیږي چې دوی به د وزیر اعظم عمران خان سره ویني، ورسره د نور چارواکو سره او د ډلو په کچه باندې به خبرې اترې هم کیږي. اهم خبره دا ده چې د پاکستان او د عرب اماراتو چې نوې حکومت د پاکستان غ جوړ شوی دی، د هغه وخت راهیسې د دریم ځل دی چې خبرې کیږي او پاکستان غوښتو چې مرستې وکړي سي، کومک وکړي سي، مالی مرستې وکړي سي، ولې چې پاکستان دا وخت ډیر سخت بحران ښکار دی. اوس دا خبرې کیږي چې د شپږ عرب شل کروڑه ډالرو مرستې امکان دی او په دې اړه خبرې اترې هم پای ته رسیدلې دي. اعلان به سبا د ولی عہد شیخ زاید شیخ محمد بن زاهد النهیان راسي، هغه به خپل دغه اعلان کوي. نو دا امکان څرګندېږي چې درې ارب ډالر پاکستان ته نقدي پیسې ورکړي سي او ورسره درې ارب ډالر او شل کروڑه ډالرو مالیت دغه تیل چې دی هغه ورکړي سي. دغه چې ذریعہ دا هم وایي چې دغه ټوله پیکیج به هغه شان وي څنګه چې د سعودي عرب سر سوي دي. سعودي عرب هم دغه رنګ شپږ کروڑه ډالرو اعلان کړی وو او دوه کروڑه د وران سخره رسیدلی هم دی پاکستان ته، یو کروڑ به پر راتلونکي میاشت کې را رسی. او اوس د متحده عرب امارات سره هم دا امکان دی چې هم هغه رنګ پیسې د پاکستان به ډیره زیاته مرسته وکړي سي. او دا ویل کیږي چې د پاکستان به کم د تیلو پیکیج چې دی پاکستان چې کم تیل راغواړي د دغه ملګرو هیوادونو سره په دې کې ډیره زیاته مرسته کېدی سي. و عرب نوي کروڑه ډالرو بچت پاکستان ترلاسه کولای سي. او د دې نه علاوه دا امکان څرګندېږي چې پر نور شوبو باندې هم خبرې اترې وسی او تیل چې کم پاکستان ته به ترلاسه کیږي هغه کې به اسانه کستونه باندې تیل ورکول کیږي. خو بغما ز تاسو دا هم وایم چې پاکستان د سعودي عرب، عرب امارات او د قطر سره هم د تیلو په اړه د ګیس په اړه خبرې روانې دي، خو دلته دننه په پاکستان کې پر دغه کم خبری اترې چې په حکومتي کچه کې ډیر زیات اعتراضونه کیږي، ولی چې د دې شرطونه چې کم شودل سوي دي یا کم ضوابط چې کم یو د بسر خبره سوي دي چې د پدې بدل کې د پاکستان څخه کم غوښتنې سوي دي، هغه تر اوسه واضح سوي نه دي. او پوهان او سیاسي مشران د پاکستان د حکومت څخه غوښتنې کوي چې هغه ټول حالات واضح کړي سي چې په کوم شرطونو باندې یا سعودي عرب دغه خبری اترې سر کړی دی، دا پیسې ورکوي، او عرب امارات په کوم شرطونو باندې سر کوي. که څه هم د حکومت لاړه خول کیږي چې شرطونه او ضوابط او قواعد تیار کړی سوي دي، خو تر اوسه پورې څه واضح دا خبرې مخې ته نه دي راغلي. حکومت وایي چې هیڅ قسمه داسې شرطونه نشته، یوازې د ورورلوی په بنیاد باندې پاکستان حکومت ته دغه پیسې ورکول کیږي.
مننه که استاسو نه رابیه پیر چې زموږ اوریدونکو کتونکو ته مو دغه تفصیل ور باندې کړو.
ډیره مننه، په مخه مو شه چې کور مو ته.
پاکستان کې د وړو صوبو لخوا د اتلسم ترمیم کولو لپاره د ډیرو کلونو راهیسې دغه هلې ځلې روانې وي، او دغه اتلسم ترمیم چې کله د پیپلز ګوند په حکومت کې وشو، نو دغه ترمیم د ختمولو لپاره اوس داسې مخالفه سیاسي ډلې د وړو صوبو چې کوم سیاسي مشران دي نو هغې دا وایي چې د ملک استخباراتی ادارې یا د ملک اسټابلیشمنت چې کوم دی نو هغه بیا دغه اتلسم ترمیم ختمول غواړي، او دی وایي چې د موجوده حکومت لاس به نیسي که چېرته دغه اتلسم ترمیم د ختمولو لپاره کوشش وکړي. دا خبرې ترې نن په لاهور کې د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری کړي دي. نوموړي دغه خبرې په داسې حال کړي دي چې حکومت بیا بیا هغه خبرې رد کړي دي چې کینې اتلسم ترمیم د ختمولو لپاره دوی کم کوشش کوي. نو راځي چې نور تفصیل د پیرولر شاه په دغه راپور کې وګورو.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو د طاقتور ادارو عدلیه او مرکزی وزیرانو لخوا وړو صوبو په ګټه اتلسم آئینی بدلون په ضد اندېښنو ته سخت غبرګون ښکاره کوي، او عوامي نشتل ګوند او پیپلز پارټي دغه دستوري بدلون د ختمولو هڅو په ضد د سخت مزاحمت خبرداری ورکوي. دوه ورځې وړاندې د اتلسم آئینی بدلون سره تړلې یو قضیې اورېدنې په محل سپریم کورټ مشر قاضي ویلو چې په دې خبره حیران دی چې تېر پارلمان بغیر د سباس نه دغه دستوري بدلون څنګه منظور د تیر پیپلز ګوند په دور کې منظور کړی شوی دغه دستوري بدلون د لاندې صوبه سرحد ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړی شوی و، او دغه بدلون د لاندې وړو صوبو ته په خپلو وسیلو باندې خپلواکي ورکول باوري جوړه کړی شوې ده. د مشر قاضي بیان ته عکس العمل کې د عوامي نشتل ګوند میا افتخار حسین دا افسوسناکه ګرځولې دي، او دغه دستوري بدلون په ضد وخت په وخت راپورته کیدونکې اوازونو ته عکس العمل کې بل یو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری دا د ملک لپاره زیانی ګرځولی دي، او د خالی په ورځ لاهور کې د خپل ګوند سره تړاو لرونکو وکیلانو او پلویانو ته خپله وینا کې نوموړي صدا سي خبرګون خودلې دي.
آج وفاق خطرے میں ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کر کے 1973 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا، مگر آج اس پر کھلے عام حملہ کیے جا رہے ہیں.
دی وای چې د پیپلز ګوند په دور کې پارلمان دغه بدلون د لارې وړو صوبو ته د دوی خپلواکي ورکول باوري جوړ کړی و. خو د بلاول بټو په وینا دغه دستوري بدلون باندې حملې کیږي چې لکه بلې د پاکستان وفاق په خطر کې دی. د پیپلز ګوند چیرمین د اتلسم دستوري بدلون د دفاع او د دې د ختمولو په ضد د مزاحمت کولو پخلی کړی دی. تیر کال مطبوعاتو کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه د خولې دغه بدلون ځینې برخو باندې د اندېښنو خبر مخې ته راغلی و، او بیا د اگست میاشت کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس ځینې حکومتي وزیرانو هم دغه بدلون ته د بیا کتنې خبرې کړې دي. خو دې سره حکومت او اعلی عدلیه هم دغه بدلون مکمل ختمولو امکان ردوي. د پاکستان موجوده حالاتو د احتساب ملي ادارې او حکومت لخوا مخالفه سیاستمدارانو په ضد روان کاروایو باندې هم د پیپلز ګوند مشر سخت ټکونه کړي دي، او د مخالفه ګوندونو دغه دریځ تکرار کړی چې ګنې د احتساب په نوم باندې خپل پردي کېږي او یوازې حکومت مخالفه سیاستمداران په نخښه کولی شي.
There is corruption in all sections of our society. There is also institutional corruption. Corruption within institutions legitimized by so-called internal self-regulations and self-accountability.
De vai che Pakistan ki da siyawa idara hum nishtade che da mali dar ghalona pa kawi zaka ka ehtisab ki gino bayat che da har idare ukri shi aw da Bilawal Bhutto pa wena da de la par de yo shanti kanun aw tagla ra joda kri shi da zyata kale che zan idaro da daris che gani dwi khpal ehtisab nizam lari pa de sara dwi da ehtisab na nish ikhlas edale aw da che tarso Pakistan کے بغیر دا کم توپیر نہ دا ہر ادارے او تن احتساب انیشن و پاکستان کی کرپشن ختم ممکن نہ دے دا پدا سے حل چھ دا احتساب ملی ادارے دا ہیواد لوی حکومت مخالف گن قائد او پخوانے وزیر اعظم نواز شریف او دا درور شہباز شریف دا مالی درغلو پتور گرفتار کڑی دی او دا پلٹون و مرکزی ادارہ دا پیپلز گن اعلیٰ قیادت پزد ہم دا جعلی بینک اکاؤنٹن دا قضیے پلٹنے کوی بل خواہ تا دا احتساب ملی ادارہ او مرکزی حکومت دا مخالف گندن لخوا دا احتساب سب بنوم د دوی د زوراولو تورونه ردوی دغه سیر فوز او عدلیه هم وخت په وخت د هیواد سیاسي چارو کې د لاسوخنه نه انکاری دی پاکستان کې د احتساب ملي اداره د سیاست مدار سویلین چارواکي یا بل هر یو تن په ضد کاروایی کولی شي خو یا د اداره د فوز د چارواکو یا د عدلیه د قاضیانو په ضد د کاروایی واک نه لري
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د وایس اف امریکا دی خبرونه ده قدر مناوریدونکو زمونږ دغه خبری خبرونه په ټی وی باندې هم کتل شي کو تاسو را په کور کې د ډیش سہولت وی سټلایټ ډیش نو په ایجیا ساتری باندې دغه خبرونه په ټی وی باندې هم کتل شي او سم د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو حکومتونو په دې رضایت ښکاره کړی دی چې د قامی وسیلو په ویش کې خپل برخې 3% بعد پخوانی قبایلی زلو لپاره ورکوي د جان د یو رپورټر مخه دغه پریکړه روانونه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د یوې اعلی کچې غونډې په محل شوې ده نور تفصیل وړاندې کوي حمید الله
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دا اونۍ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د یو اعلی پای غونډې په محل د مرکز پنجاب او پښتونخوا حکومتونو په دې رضا شوي چې د کامی وسیلو په ویش کې د خپلې برخې 3% د قبایلي ضلعو دپاره شریکې کړي د راپور لیکونکي اسماعیل خان وایي دا فیصله د کامی مالیاتي کمیشن د جوړښت او غونډې نه کېدو په خاطر د درې واړو حکومتونو کړې ده دا حکومتونه اندېښمن دي چې د سند او بلوچستان ایالتي حکومتونه به د این اف سي د غونډې په محل د قبایلي ضلعو دپاره د خپلې برخې 3% شریکولو ته رضا نه شي خوراپور وای د یاد حکومتونو 3% برخه با یوازې در روان کال د کلیزی بودیجې د اجرا په وخت ترلاسه کیدی شي او تر هغه وخت به د دې قبایلی ضلعو د پاره د تیر کال د وفاقي بودیجې په مخال ځانګړي پنګې د تمامو مصرفونو د پاره کارول شي د روان مالی کال د پاره د کامی وسیلو په برخه کې د دریوان حکومتونو شریکا 3% برخه نږدې 1.8 بلیون روپے اندازه شوې ده سمو د وړاندې د پښتونخوا د خزانه د محکمې سیکرټري شکیل قادر خان دیونی استویلی او صوبه غواړي چې د لسو کالو د پاره د ان اف سي 3% برخه د نو شامل شو قبایلی ضلعو د پرمختیا د پاره او کارول شي
کوم اصول چې د یغه دادې چې فاټا ته د ان اف سي شیر 3% سموده پورې ملاو شي کوم څنګه تجویز لسکاله دي او هغه پیسې چې دي صرف په دې وو ازلا او شپک کنفرنٹی ریجنسی دی پاغه کې ولګي گی خو پدې باندې به مشاورت کیږي او دا چونکه د نېشنل فاینانس کمیشن مینډیټ ته قانوني تور باندې نو دا فیصله واغی کی د وزیر اعظم صاحب دا کمټمنټ ته چې سو پورې په ان اف سی باندې فیصله نیوي شوی نو د کم قبایلی سیمې چې دی داغي د سالری نان سالری بجټ ډیولپمنټ بجټ او سه اضافي چې کم ایمرجنګ نیډز اغزه کې را روان دي ک انفراستراکچر دی ک نور زین دی نو هغه لپاره به وفاقي حکومت خپل بجټ کې هغه گنجائی سات
دا غونډې په محل یو فیصله دا هم شوی دا چې د کال 2019 او شلم کلیزه بودیجه دی په پښتونخوا کې د زړې پښتونخوا او د قبایلی ضلعو شریکه او یو بودیجه وي او د پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا به یو تاریخي موکوي
دې کال کې زموږ کار دی چې کم فاندز دي هغه مونږه چې کم ډیسپنسیشن وی فاټا د پاره هغه په ثرو سپند کو نیکسٹ ایئر زمونگا دا کار دے چې مونگا دا فاتا او دا پختونخوا انشاء اللہ تاریخی بج اول نیزل په یوزای باندې پیش
دا غونډه په محل دا فیصله هم اوشوا چې د دې درې وړ حکومتونو د برخینا دراتونکو پیسو د مصرف کولو د پاره دی په روانو شپږو میاشتو کې تګلارې وټاکل شي او د عدالتونو پولیسو تعلیم صحت او نورو پرمختیايي چارو د پاره دی په دې قبایلی ضلعو کې پروژې وټاکل شي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې دې غونډه دا فیصله هم کړې ده چې په راتلونکو یو میاشت کې د تمامو قبایلی ضلعو د پاره یو موقت انتظامی او رواجی قانون راوړل شي د پیښور های کورټ د قبایلی ضلعو د پاره د کال 2013 د موقتی انتظامی قانون د مینځل ریکولو فیصله سره دا وخت په قبایلی ضلعو کې کوم انتظامی قانون نشته دی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د تیرګل پورس حکومت ته په دې ضلعو کې د عدالتي نظام قائمولو د پاره شپږ میاشتې ورکړي خو په غونډه کې تم ساتل شوې ده چې سپریم کورټ به دا نیټه نور شپږ میاشتې وغځي نو ځکه د غونډې په قبایلی ضلعو کې د عدالتونو جوړولو د پاره د یو کال هدف وټاکلو او نوې انتظامی قانون چې حکومت دې ضلع تر وړل غواړي نیټه هم حکومت یو کال ساتل غواړي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
په بلوچستان کې د یونیسکو چې کومه د ملګرو ملتونو د ماشومانو او د غشانت کې د کلتور د اداره د تحفظ د اغې لخوا یو پروګرام په بلوچستان کې را جوړ کړ شوی چې د ماشومانو او د مور د خصمانه یعنی د ماشوم د زیږنې په وخت یا د ماشوم په ابتدایي ورځو کې د ماشوم تحفظ او د مور تحفظ د اغې خیال ساتل د اغې یو اونۍ منځله کیږي په دغه کې دی وای چې دغلته کې یو دستور هم را جوړ کړی شوی او په کې د ځایي خلکو چې کوم مشران دي د صحت په اړه باندې کوم چارواکي دي هغه ویناګانې هم کړي دي هغه دا وای چې په بلوچستان کې تر 50% پورې یعنی تر نیمې پورې میاندې هغه د متوازن غذا د کمی سره مخ دي چې کوم د پخېټه ماشوم ته چې کوم غذا پکاوري د هغه پورا هغه ته خوراک نه ورکول کیږي او یا هغه ماشومان چې د 50 کالونو په کم عمر کې وی او هغه ته هم د خوراک متوازن خوراک چې ستول کیږي د دغه نه تر لاسه کېدو په وجه باندې ډیر ماشومان د خپل ځواني عمر تر رسیدو وړاندې د مرګ خولې ته ځي په دغه د لیور ډیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
د روغتیا صوبایي څنګه د مور او د ماشوم دغه اونۍ د یونیسف په مالی مرسته باندې لمانځي چې لوی مرامې په صوبه کې د ماشومانو او د مندو د مرګ د پیښو کچه راټیټول دي د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې د نور حیوانات په پرتله باندې په بلوچستان کې د مندو او د ماشومانو د مرګ پیښې ډیر زیاتې دي د په خبره چې دلته 14% ماشومان د خوراک له سختي کمی سره مخامخ دي او دغه ډول 26% بیا داسې دي چې وزنونه ډیر کم دي
جو هم نه نیوټریشن ایمرجنسی نافذ کیا اس کے لیے پورے بلوچستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے پہلے تو چند ڈسٹرکٹ میں تھا 7 ڈسٹرکٹ میں تھا ابھی ہم نے اس کو شروع کیا ہے پورے بلوچستان میں
پټوله بلوچستان کې بیړنی زوازه ده او پر دې باندې کار روان دی لومړی یوازې د خوراک پروګرام په وژلو کې وو خو اوس پټوله بلوچستان کې موږ پیل کړی دی ډاکټر شیر محمد د لیډی هیلت ورکر پروګرامز کوارډینیټر دی د یوې چې په دغه اونۍ کې به پټوله صوبه کې هیلت ورکری کور په کور ګرځي د خوراک د کمی سره مخامخ ماشومان چې په نس کې چمچوي واغو ته به ګولۍ ورکوي
دغه سي کوشنیان چې د دې نس کې د چمجان د دې د پاره موږ دوی ته د غسې ټابلټس ورکو چې د دې نس صفا سي هغه کوشنیان چې د دې د وومز د دې نس کې د دې غذا صحیح نه کیږي بیا د دې کې د وینه کمی کیږي اور گروتھ ددی سٹاپ کیجیے ددی لو وجہ بیماری امیونٹی کمیجی دوئی کی قوت مدافعت دگے تو وے نو ددی ڈیتھ ریشو زیاد کیجیے
شازیا افتاب ہیلتھ ورکر ادا وی چې موږ به د شوزو او د ماشومانو لارښوونه کوو
ډیر فائدہ ورکو دیتا ګولیاں ورکو بیا د مل والا دی خلق هغه ته سہولیات ورکو دا ته وایم د خپل وزټ ضرور وکوه ډاکټران ته ښکارا کوه
د بلوچستان د روغتیا څنګه وی سیدل په زورو ماشومانو کې یو سلیولس ماشومان تر 15 کالو لمخ کې مړیږي او هر کال په هر زورو ماشومانو کې دریش پته په لومړی میاشت او ونی وی بیا د کال تر پر کې دوله مخه خپل ژوند له لاسه ورکوي د بلوچستان صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې 50% ماشومان چې د خوراک د کمی له سبب زخه د دوی قد ډیر کوچنی وي او دغه ډول دلته د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې هر کال په 150,000 شزیدا سيدي چې د لنګون پر مهال باندې مري چې لوی ثواب یې د روغتیا د اسانتیا او سره سره په خلکو کې د پوهنې کمی ده حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په دی ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه دا قدر مناوریدونکو موږ سملګری اوسې یو سم د افغانستان پولې تنیس دی د پاکستان په چمن خارګوټی کې د پښتون قبایلی جرګې لخوا احتجاج شوې دی چې غوښتنه شوې چمن دی په سی پیک پروژه کې ورګټ کړی شي او دلته کې د سپیشل اکنامک زون چې دی هغه جوړ کړی شي او دا چې پاکستان لخوا په پوله کوم ازغنته لګول کیږي دغه دی د چمن خلکو د دروازې د چمن د خلکو لپاره د تګ را تګ لپاره یو لار هم برابر کړی شي نور تفصیل لري په دې حق لا نعمت الله سرحدي په دې تفصیلی رپورت کې
په چمن سرحدي شارګوټ کې دغه احتجاج د پښتون قبایلی جرګې لخوا وسو چې د چمن د مطبوعاتو د مرکز د مخ څخه را روان سو او د خپل غشتونو په حق کې دا رنګ شوارونه ورکول احتجاجی لارو د شار د سړکان څخه د تیرې دو پس د شار په مرکزی بازار کې د احتجاجی غونډې رنگ واخیستې چې ورته د سیمې قبایلی مشرانو خپلې ویناوی وکړي دوی د حکومت څخه غوښتنه کول چې د افغانستان سره پر پوله روان ازغن تار لوجي د دوی په زورونو اکړم ځکه په افغانستان کې پاتې کیږي خپل مزکو ته پر ورتک باندې د پر ازغن تار ودې ته دروازې ورکي او د سی پی په منصوبه کې شمن شامل کړل سي او دلته د اکونومیک زون جوړ کړل سي چې د سیمې وزوانانو ته د روزګار زمينه برابر سي ولې د ازغن تار د لګي دوه څخه د پولي تجارت بندیږي او د سیمې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ کیږي په دغه محل قبایلو څه دارنګ نور وویل
چې د بابي دوستي رقم بل گیټ غواړو د بارډر سیونه سره د سکان کام اف د دې په سنټر کې غواړو چې کم تیس ته معلومه ده چې و ایران د بلوس بیلټ ته کم راتونه پر ایران باونډري باندې حاصل دي شپږ گیٹونه اور کڑی دی ایران سره او خلک ته دونه مراتونو بلوس کوم ته کڑی دی چاغه مالکان لري غاویران لري مونږ غاویران نه لرو او چې څونو مراتونه واخل ته شپړ گیټ اور کڑی دی مرته یو گیټ دی چې وو ورځ گاډیان ورته ولاړی او شل زرا باج د در شار د کاروبار د لغړیان په شکل بن بارډر ته جی او هغه په غنټو غنټو د دی خو دا خو چې دوی غنټي بارډر ته واوی هغه برته ورځ نیمه ورځ د سلور غنټي پنځه غنټي ده او د ایف سی کم تنګې ده د ایف ای والا کم تنګې ده د لویزو کم تنګې ده دا دی بند سی
پتار چې لګیږي پر تار پر پابند نه لرو مګر دروازې غواړو دروازې موږ سره ته مایدې سوې دي کغه مایدې موږ سره بسر نه ورسیش بیا موږ روډونه بدلو بیا موږ رستانونه کو شهرونه بندو کغه مایدې وسر ته ورسیش موږ چې مطالبه بل دا د دوستا او دوه مدد چې موږ د ازور مطالبه چې موږ د ازمر شهر په دزون شامل اس زموږ د پښتون قبایل جرګې واضح مقصد دی داغه مطلب دی سزموږ په وطن کې د بیروزګاری المیا ده موږ په وطن کې تعلیم نشته، موږ په وطن کې صنعت نشته، زراعت نشته، نو لہذا موږ دا خبره په حکومت وخت وایو چې موږ باندې څه کم بار روان دي، دا موږ ته په قفسه کې اچوي، لہذا موږ د پاره د کاروبار بندوبست وکړه، موږ ته زراعت راکړه، موږ د حیوانات خیال وساته، موږ د انسانانو خیال وساته.
زغن تر دا وخت روان دي پر بارډر باندې، موږ دغه خلاف نه یو، خو البته موږ وایو او خواته موږ د قبایلو مزکی دي او دې خواته موږ د وطن د خلکو مزکی دي، موږ ته په دا کې ګټونه راکې زموږ د دې قبایلو د مقامی خلکو امدرب په دې کې د ازمش خلک افغانستان ته تللی سي.
د پښتون قبایلی جرګې لخوا دغه رنګ احتجاج په چمن کې دغه دویم ځل دی سکیږي. تیر میاشت هم قبایلو دغه رنګ احتجاج وکړي، خو دغه پر لپسې احتجاجونو باندې تر اوسه د حکومت پاکستان لخوا څه قسمه عکس العمل مخته نه دی راغلی. ډیوا ریډیو او ټي وی دلته په چمن کې د ضلع انتظامیه د مرستیال کمشنر څخه د پښتون قبایلی جرګې د دغه غوښتنو په حق له دریز اخستلو هڅې وکړي، خو هغه دغه یو اساسه مسله وبلل او د ویلو څخه ډډه کول. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @voadiva، انستګرام @voadiva، او په یوټیوب @voadiva نیوز.
په امریکا کې د حکومتي ارزی بندیز د ختمون پر سر باندې د ریپبلیکن او د ډیموکراتیک ګوند چارواکو ترمنځ خبرې اترې په ناکامۍ ختمې شوې. که څه هم صدر ټرمپ ویلي دي چې دغه خبرې اترې ګټورې شوې دي، خو د اپوزیشن یا د ډیموکراتیک ګوند مشرې نینسی پلوسی ویلي چې دغه دوه ګنټو پورې خبرې اترې بغیر د څه نتیجې پای ته رسېدلې او شخړه لا پر ځای پرته ده. په دغې حق لبانې نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکاره منازه شهید وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي کانګرس سره ولیدل او د فدرال حکومت د ځینو تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو په سر خبرې وکړې. د امریکا د نوي کانګرس د استازو مجلس د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د فدرال حکومت د تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو لپاره یو لایحه تصویب کړې وه، خو په دې لایحه کې هغه 15 میلیارد ډالر نه و شامل کوم چې ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتي. ولسمشر ټرمپ د استازو غونډې پر مهال ویلي چې که د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتل شوي 15 میلیارد ډالر ونه منل شي، نو امکان دی چې حکومت دې تر یو کال پورې هم تړلی پاتې شي. د ریپبلیکن یا د جمهوری پاله ګوند مشر میچ مک کانل ویلي دي چې سپینه ماڼۍ او د کانګرس غړي به د روانې اونۍ په جریان کې یوه بله غونډه وکړي تر څو یوې موافقې ته سره ورسي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې زیاتې پیسې نه دي تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره په پوله د دیوال له جوړولو یې هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ او د نشئی موادو د قاچاق مخنیوی دی. بلې خوا، د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په خپلې لومړۍ کاري ورځ کې د ډیموکراتو مشره نینسی پلوسی د مجلس د مشرې په توګه وټاکله. میرمن پلوسی د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د 415 دیرش غړو له جملې نه د 220 وکیلانو رای وګټلې او د هغه سیال د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید 192 رای ترلاسه کړې. میرمن پلوسی په داسې حال کې د کانګرس د استازو مجلس مشري کوي چې د هغې ډیموکرات ګوند او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرحدي دیوال د بودیجې پر سر اختلاف لري او د دواړو خوانه موافقه د امریکا د دولت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب شوې ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ خزینه رئیسه یا مشره ده چې دوهم ځل دې مقام ته رسیږي. میرمن پلوسی له ټاکلو وروسته په خپله وینا کې وویل چې هڅه کوي خلکو ته ډاډ ورکړي چې دولت د یوې خاصې ډلې د ګټو پر ځای د ټولو خلکو په خدمت کې اوسي.
د د وایس اف امریکا دی با یو ساده خبری خبرونه ده. زمګه پروګرام لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ. په کوټه کې د یو غیر سرکاري تنظیم سیاد د مشرۍ لاندې درې ورځنی ورکشاپ کې د موسیقي او فاین آرت د لارې ځوانانو او پیغلو ته د امن او یووالي درس ورکول کیږي. په دې حق باندې زمګه خبریال حفیظ الله شیرانی نور حال په دغه رپورت کې وړاندې کوي.
پر هر لوري نفرتونه ځانځاني ځانخوشي ده. په کوټه کې یو داسې غونډه دا وخت دوام لري چې په هغه کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان او د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان او پیغلې سره رایوځای شوي دي او د دوی د دغې غونډې پیغام د موسیقۍ له لارې او د آرټ له لارې یا د فن له لارې د یووالي د مینې د محبت او د یو د بل د فکر شریکول مقصد دی. په دغه غونډه کې زیاتره تعداد چې دی هغه د پیغلو هم دی. د مور سره دا وخت یو پښتنه پیغله ولاړه ده چې له کوټې تعلق یې اول خپل ځان راته وایي. که به دا راته وسي چې دلته دا څه دي، دا به زموږ اورېدونکو ته وښایي چې په دې کې څه دي پیغام او څه دی.
السلام علیکم، زما نوم کانت کاسی دی. یوازې د کوټې ته نن چې دی دلته میز د ټری از می جوړ کړی دی. دې کې دا پیغام دی چې هر انسان چې دی هغه ډیفرنٹ طریقے سره سوچ وای یو څه چې دی خوشحالي غواړي. لکه چې دلته چې دی یو انجلۍ چې دی په لاس کې جوړ کړی دی چې د شزې خلا همیشه مش په ذات کې بند دی.
کم دا دا څه دا دا ښکارا کده دا 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 یو هغه دوی جوړ کړی دی آرت دی کنه. په دې کې په دې لاس کې د ننه یو زنانه ده د غیر خلا ور بند کړی دی. د دې مقصد څه دی؟ څه ویل غواړي؟
دا ویلکم غواړي چې د شزې خلا همیشه چې دی په دا سوسایټي ور بند کړي. هلکه شزې چې دی یو هر شي قابلیت دا هغه هر شي جوړوي سي. لکه په دا لاس کې یو انجلۍ دغه ایکسپلین کړی دی چې شزې هر شي کې دی سي، ډاکټر او ټیچر هر شي چې هغه غواړي هغه جوړوي دی سي. او دا ډیفرنٹ طریقے سره ډیفرنٹ خلک خپل خواهشات اظهار کړي دي چې هغه څه جوړې دم غواړي او ګرد چې دی ډیفرنٹ کانسپټس چې دی شیر کړي دي ځان سره. اوس لکه دلته دلته چې دی اوس دا انجلۍ ډېر شستا آرټ جوړ کړي دي. په دغه کې چې دی د خپل سینری شو کړي دي چې کم مایند او سټیټ کې دا دی هغه شو کړي دي. مشته
تا چی شي جوړ کړی او څه پیغام یې ورکړی؟
ما به دې کې دا پیغام ورکړی چې شاز هر شي کې دی سی، کاغه ډاکټر جوړ دم غواړي، پایلټ، ټیچر او هر شي، اور د پیس اور د نو اور د سټاپ ساينس می جوړ کړی. کښه زوی نه نو هغه مطلب نه هی دی، کاغه خاموش هی داغه مطلب ها نه دی.
ډېر ښایسته پیغام. دلته نورې پیغلې ځوانان هم ستا غواړو چې زموږ دلته یو هزاره خور سره ده. تاسو څه شي جوړ کړی او څه میسج مو څه پیغام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من بنام خدا من سره جگه جلانا شروع منو و وقت کی مو دین جما دیو بسیار خوب قد خوب نظاره کسته و بسیار ده خوب ماهور ماما دی زی ماهور بسیار خوش استم و هیچ کسته آدم ارگنایزر شی بسیار مده بده ده صحیح طریقه ده صحیح طریقه مطلب رفتار نقد مو اومو بزیاد چیزا موریاده ده مثل چارس کی درمو درائنگ اینا درائنگ کده و مو هیچ کنه بسیار چیزا یاد کرده و پوزیچیف چیز منیز مو ماده ما بسیار مطلب اداره را کردی ارگنایزر شی تشویق مونم اپریشیت مونم کی وی لرن ڈیفرنٹ ٹائپ آف تھینگ.
تشکر. د دې چې کوم غونډه روانه ده، دا غونډه چې کومه چا جوړه کړې ده، غواړو چې دا غسر خبرې وکړو. راځي فهم صاحب. فهم صاحب تاسو راته وایئ.
د خو موږ د موسسې ته یا ادارې ته په انګلیسي کې مرته کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ آل، یعنی د ځوانانو د بدی او د فعالیتونو د روزنې یو مرکز. اوس موږ بنیادی مقصد هم دا دی چې ځوانان په خصوصیت سره د کوټې رنګ علاقو کې زیات امکانات لري چې د آرت راشي یا ادب ته پنجو کې یا هنر ته راشي. نو د دې ادارې له لارې زه موږ د دې جوړ مسوس په پاکستان کې او پاکستان د باندې چې دا رنګ ته نیکونه د هنر او د ادب لپاره د ځوانانو لپاره ستا هغه خوب سره خپل کور کراو او د دې سیمې د ځوانانو په دا موخه ورته د سیاله د دې څخه ښه ځواک یو استفاده
د دې د داسې غونډې چې موږ ویلو په ګڼ شمېر سره پیغلې ځوانان د نورو ځایناستې په مختلفو ژبو د مختلفو موضوعونو زموږ د مختلفو فکرونو خلک دلته سره یو ځای شي. ګټه به یې څه ده؟
تر ټولو لویه ګټه همدا ګورس دا شاید د پری ورز ورکشاپ زخه دا تو کو ساتل چې دې زو بیرلو هنرمند راوځي امکانات لري. خبره دا چې دا یو یادښت دی
جوړي د خپل پوزیشن یو میموري جوړي د ګټ کار کوي یعنی اکثر ځوانانو نن سهار دا خپل فکر شریکول چې د دې لپاره دا اول ځل دی چې بدون تنوع سره د ژبې د رنګونو د علاقې د کلتورونو د فکرونو د نظریاتو بدون تنوع سره دوی پر یو ځای کښېني او خبره کوي او خپل ځان سپړي او د ځان د پېژندنې په لارې دوی کولای شي چې نور وپېژني. نو دا یادښت په خپله ډېر مؤثر دی او زما په خیال مهم هم دی چې دا ځوانان دي چې دا به سبا په دې ټولنې کې یو بنیادي رول لري. نو بیا سي که یو بلوست دی نو هغه سي به د پښتانه خلکو له ځي دی به د دې تجربې په بنیاد باندې هغه خلک پېژني.
ډېر ډېر ښه پیغام دی. مطلب د داسې غونډو مقصد یوازې یوازې نه دا نه دی چې دوی دلته د کلم له لارې د پنسل له لارې د رنګونو له لارې خپل آرت دنیا ته وشي بلکې د داسې غونډو مقصد هغه لوی مقصد هم دا دی چې د دغه مختلفو فکرونو ژبو کلتورونو خلک سره یو ځای سي له نږدې سره وپېژني د دوی په منځ کې چې کومې هغه اوږدې او لیرې فاصلې او نفرتونه پیدا کړل شوي دي هغه ختم سي. حافظ الله ستوري شیرانی وایس آف امریکا ډیوه کوټه.
د بلوچستان یو مشهور خوراک سجی چې دغه خوراک ترکی او دغه شانتی یو شمیر نور ملکونو کې هم ډیر ښه په شوق سره خلک خوري. د ډیور ډی خبریال حمید سمسوري تاسو ته وړاندې کوي.
د یخ لراتق سره سم په کوټه کې د کباب پر وټلانو باندې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته سي. د وټل مالکان وایي چې دلته د مرغونی دوري یا د چرګ په سیخ پیلې غوښه چې پر اور باندې پخسوي وي خلک ډیر خوشوي.
موږ پاس مټن سجی او چکن سجی وته تو مٹن سجی میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں اور چکن سجی میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں بنانے.
د پسه د غوښې سجی له 4 ساعت څخه تر 5 ساعت پورې وخت پکې لګیږي او دغه ډول د چرګ سجی بیا له 2 څخه تر 3 ساعت پورې په وخت کې پخیږي. پر اور کباب سوی د پسه د یو سجی خوراک 2200 روپۍ دی او دغه ډول د چرګ بیا له 600 څخه بیا تر 800 روپۍ پورې ده. د ګرانۍ له سوابه زیات شمیر خلک د چرګ سجی ډیره خوري. سجی د بلوڅو د پښتنو کلتوري خوراک هم ګڼل کېږي. صبر د کوټې اوسېدونکي دي وایي چې د ده په خوراک کې تر ټولو زیات کباب خوښ دی.
دوستانو سره دلته راغلی کباب خوړلو لپاره. د دې ځای کباب سي دي هغه ډېر مشهور دی او ډېر ښه خوند کوي په یخ او دغه د پښتون بلوچ روایتي خانه ده. چام کباب سو افغانی تیکه سوی او افغانی شامی کباب سو دا سیدی دا پایخ که دیر شخون کوی او مجزاتر همیشه دا لی رازو پا دا وطلانو که خرو دیر شخون که دا کانده.
لسجی سراسرا دل تروش هم دیر مشهور دی. خلق دا روش لپارا لدیر لرو لرو زایوز خرازی. روش د پسل غوش زخه په وازو کې په خجی چې د ار عمر خلګي خوړلی سي. زبی الله لتیرو 15 کلو زخه په هوټل کې کار کوي. وی چې خلک د روش او د کباب غوښتنه ډیره کوي.
مشهور د شان چام کباب دی، نمکین روش، قابلی پلو، د شان ډیر روزي په یخ کې د شان ډیر روزي چا د تیکا کباب.
شاکر غلجی له 13 کلو څخه دلته په کوټه کې هوټل لري. وی چې دلته د روش بیا 450 روپۍ او دغه ډول د کابلی وریجې تر 300 روپۍ پورې دي. د ده په خبره چې خلک د کوټې خوراکونه ډیر خوښوي.
مشهور دي او ډیر خلک یې خوښوي. د لیر لیر خلک راځي، اسلام آباد راځي، داسې د افغانستان هم خلک راځي، مختلف خلک راځي، د دنیا سره راځي پورې. نو په دا وجه باندې موږ کاروبار شروع کړی. بس په ژمي کې ښیي، په ګرمۍ کې سیوس یو خوراک خوري، په ژمي کې 2 خوراکه خوري. ولې چې هغه گنجایش زیات وي خوراک، مطلب په یخ ښه زیات خوړه کېږي، اوس زړه ډېر غواړي. نو مختلف بس شکر دی الحمدلله. بس خپل بچانو روزي ملاویږي. مطلب قابلی پلاو ډېر مشهور دی، تیکه کباب، چام کباب، شامی کباب موږ ته وایي، داسې کیمیا والا کباب دی دا مشهور دی. دا جین فروش دا زمر دا 4-5 شان ډېر مشهور دی. مطلب دا مختلف دی د نورو هوټلانو سره، لکه هم هوټلان چې دي اوس لاور کې هوټلان اسلام آباد کې، هغه دغه څه مختلف دا مختلف خوراک دی. نو په دا وجه باندې خلک خوښي، خلک د لیر لیر ځایو سره راځي زمر سره دا خوراک خوري.
د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په خوراکونو د کډی کباب هم خلک ډیر خوشوي. دا روغ پسه په سیخانو باندې وپایي، مساله او مالګه ور باندې واچوي، په کډی کې لاندې پر سکروټو باندې پخوي. د کډی کباب پخوونکي وایي چې خلکو دوی ته روغ پسه وراوړي، بیا دوی یوازې د پخولو لپاره له دوی څخه 15,000 روپۍ اخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کواټانا.
دا زموږ یو ساعت خبری خبرونه، وخت ختم شو. قربان وګ مجالوان
او زاش پاک ممن
اخلو ستاسو نه اجازه طلب کوم.
دلفمان.